درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د ساور 22 او د میلادي 2019 د می 12. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، له شکیل خو د اوربند غشتنو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا د دفاع پوخانی وزیر وای امریکا باید له افغانستان د پوځیانو تر ایستلو مخکې یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي او د پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې پر یوه هوټل برید شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې چټکی کړي دي. په کابل او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو هدفي وژنو له کبله دینی عالمان، ځینې بانفوس کسان او تحصیل کړي ځوانان په نښه شوي دي. پرون په کابل کې د تلویزیوني خپرونو یوه پخوانۍ وینده او د ولسي جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینه منګل ووژل شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای دوی د دغسې وژنو د مخنیوي هڅې کریدی.
هدفی وژنې په ګډ ګډ د افغانستان کې او په مرکز کابل کې د کمی شوې دي. په دې وروستیو کې زموږ هڅه همدغه ده چې دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان هغه هم ته هدفي وژن لاندې خپله موږ راولو. په دې برخه کې ډېری فعالیتونه شوي دي. اپراتیفي عملیات زموږ وختن په وختن ترسره کیږي.
ښاغلی رحیمی هم دراز ویل ځینې هدفي وژنې شخصي، ځینې جنایي او نورې تروریستي جنبه لري. په وروستیو کې په ننګرهار کې هم د هدفي وژنو پر زیاتېدو ځایي خلکو شکایتونه کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. چارواکي وایي د ملا عبدالسلام په نوم د داعش ډلې دغه قومندان د خپلې ډلې لیکو ته د کسانو د جلب لپاره له کونړ ولایت څخه کندهار ته ورغلی و. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووځي، دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس پرون شنبه د امریکا له سی بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ثابت او ټینګ دی. ښاغلی ګیټس د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د ښځو د حقونو پر کمزوري کېدو هم اندېښنه وښوده. رابرټ ګیټس له 2008 څخه تر 2011 میلادي کال پورې د امریکا دفاع وزیر و. د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د امریکا د حکومت ځینو سرچینو اعلان وکړ چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې هم څه باندې 600 میلیون ډالر بیلې کړای شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. په حمله کې درې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پولیس وایي حمله کوونکو چې سپکې وسلې او لاسي بمونه ورسره ول. لومړی د هوټل یو ساتونکی وواژه او بیا هوټل ته دننه شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر حملې وروسته د پیشي ساحې ته ورسېدل په پیرل کانټینینټل هوټل کې له حمله کوونکو سره څو ساعته په جګړه بوختو. د پاکستان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل څلور واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په دې حمله کې درو تنو برخه درلوده چې درې واړه وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ د پوز په نوم بلتون پالې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډله ایزو ارتباطاتو ادارې مشر وویل په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. کامل عالم جانوف د جمعې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي مشخص تخنیکي مسایل حل شوي او خلک کولی شي بیا دا ویبپاڼې وګوري. په ازبکستان کې ځینې ویبپاڼې له 2004 میلادي کال راهیسې بندي یا بلاک دي. عالم جانوف ویلي په دغو ویبپاڼو که چه فعالیت تا بیا اجازه ورکره شوی ده بی بی سی ازبکی چنگه امریکا جغ دو چه ویلی یورو ایشیا نت آسیا تیرا او نور معلوماتی پانی شامل دی. خود ازبکستان در دغه چارواکی په فیسبوکی پیغام کې د آزادی رادیو د ازبکی سرویس او ګڼو نورو خصوصي خبری آژانسونو یادونه نه ده شوې. آزادی رادیو نه ده توانیدلې چې په خپلواک ډول د ویبپاڼو د فعالیت د بیا پیلېدو راپورونه تایید کړي. تاسیز مشغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په مزنی سپه 12:15 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. د روانې خبری مجلې په دوام کې اوري. د ملکیانو د خوندیتوب ډلې لشکیلو خوا وغوښتل چې اوربند وکړي.
د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیستی. وسلوال طالبانو خپل جنگیالیو ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکړئ په دې کې ثواب دی.
د غزنی د یوې کورنۍ حال پوښتو چې شپږ غړي یې په جګړو کې وژل شوي دي.
دوه درې ورونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، هغه مې دوه ورېرې دي، صحیح دوه دغه دي، یو هغه پاته دغه هم لیونی د اعصابي کار نه کوي.
د کندهار والی وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د داعش د جلب و جذب مسؤول نیولی دی.
کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش لپاره خلک پیدا کړي.
په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د پاکستان په ګوادر کې پر یوه هوټل د برید او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسیز مشخله آزادی رادیو اوری و بجی او و دقیقه شوی. ده ملکیانو ده خوندی توبه و عدالت غشتنی دله له وسلوالو طالبانو غواری چه ده سول مذاکرو له گرمیدو سره جگره و دروی. پا خطر که ده طالبانو ده استازو و امریکایی پلاوی ترمز له مذاکرو سره سم پا افغانستان که جگره هم زیادی شوی دی. دفاع وزارت وی دوی ده وسلوالو مخالفانو پر ضد خپل اقدامات شدید کردی او ده هغو ځینې پلانونه شند کردی. وسلوالو طالبانو ده روژه په مبارکه میاش که ده سول غشتنه نده بناله. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واوري.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د وسلولو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو د ښې بریا لپاره دې جګړه ودروي. د دې ډلې مشر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د سولې د مذاکرو له جدي کېدو سره په هیواد کې جګړې هم شدیدې سوې دي. عزیز احمد تسل وایي د جګړو او پوځي عملیاتو زیات بار د ملکیانو پر اوږو راځي.
کله چې د سولې مذاکرات پیلېږي نو لومړی بحث دای چې اوربند ته لاره هواره سي او بیا له هغه وروسته د سولې مذاکرات باندې بحث کیږي. له هغو اړخونو چې هغه په جګړه کې داخلي خو متاسفانه په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیستی. وسلوال طالبانو خپلو جنګیالیو ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکړئ په دې کې ثواب دی. او په داسې حال کې همدغه دوی په کی ملکی خلک وژل کیږي. همدارنګه حکومت هم خپل عملیات ته زور ورکړی دی چې په دې حکومت له لوري هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ترڅنګ افغانانو هم په وار وار هم له افغان حکومت او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د روژې په احترام دې سوله وکړي یا دې هم د سولې د خبرو پر مهال جګړه ودروي. د کابل 2.4 ازادي راډیو ته وویل
جنگ افغانان سره در په در اسلام خدا وایي سي په روزه کې جنگ جدل بيخي بالکل آرام ده. دې روزه مې سره د سولې او د خیر لاس سره جه کې خپل من سره جوړ سي.
دا جنگ جګړه خو پر رجا کې نه دی ښه. رجا خو مبارکه میاشتو دا په کول کې وا میاشت دا کې داري دوی دا کې الله په مسلمانانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
جنگ خو نه ده په کار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي.
مید روجید امن میاش سرکش شیطانان الله جل جنور پول تړلی دی مید موږ آرام وسې کو دی ولس میاش موږ دغه شم سلمون وسې کو څنګه چې پروژه کوس.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنز د خبرو شپږم پړاو تیره پنځشنبه پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل په دغو مذاکرو کې ورو پرمختګ سوی دی. خو د سولې د مذاکرو ترڅنګ د وسلولو طالبانو لخوا په افغانستان کې حملو او جګړو هم دوام درلود. وسلولو طالبانو چې له افغان حکومت سره د سولې له مستقیمو خبرو ډډه کړې، ویلي چې پروژه کې به خپلې حملې لا شدیدې کړي. یوه حمله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کاونټر پارت انټرنیشنل مؤسسې پر دفتر وسوه چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه حمله وغندله. ګڼو فعالانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسلولو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی د دولت د وسلولو مخالفانو د هیڅ یوې ډلې په وړاندې له زغم څخه کار نه اخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف پرون ازادي راډیو ته وویل
د دې خو وختل چې بعضې ولایتونو ته سقوط ورکړي. د دې پلان داسې و چې لس ولسوالۍ باید دوی په دې موسم کې ته سقوط ورکړي، اما الحمدلله زموږ دفاعي امنیتي ځواکونه هر وخت د دې آماده دي چې دښمنانو ته رحمتونکي ځوابونه ورکړي او د دوی دا دسیسې شنډې کړي. هر هغه څوک چې زموږ دپاره ګواښ وي او تهدید وي، هغه موږ په کلکه له منځه وړو. په دقایقو کې هم ورته انتظار نه کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبي لانزر تېره پنجشنبه په یوه بیان کې په کابل کې سوي حمله ته په اشاره ویلي، سږ کال د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل سوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو پر اوږو دی. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د غویي اثور پر 15مه تر روژې مخکې له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې وه چې د روژې په خاطر دې له جګړو لاس واخلي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې له وسلوالو طالبانو او حکومت څخه وغوښتل چې سوله وکړي او اوربند وکړي. اکثره دا ډول ډلې د دې لپاره هم د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې په جګړه کې افغانان وشل کیږي. اندر د غزنی هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر خلک په جګړو کې وشل شوي دي. د دې ولسوالۍ د پریمزو د کلي د یوې مور شپږو زامنو او لمسیانو ته مرشوب لاوشتې، خو اوس یې کونډې او یتیمان په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هغې جونګړی ته تللی چې د کورنۍ پکې اړولې دي.
د غزنی په توحید آباد سیمه کې د څو لوکسو کورنو ترمنځ له موټر څخه کښته سوم. د دغه لوکسو کورنو په منځ کې یوې وړې یو پلیزې دروازې ته ودرېدم. د دروازې تر څنګ په تور خط لیکلي یا وطن یا کفن. په دروازه کې یو شپږ کلن نجلۍ چې یوه سترګه یې معذوره ده ولاړه ده. پوښتنه مې ورڅخه وکړه، دا د هغه سپین سارې کور دی چې د کور 15 تنه یې جګړو وژلي؟ نجلۍ د سر شورېدو تر څنګ وویل، هو زما پلار یې هم شهید کړی دی. دا هغه کور دی چې نیم درزن ځوانې جانې کونډې او یو درزن یتیمان پکې ژوند کوي. دروازه مې خلاصه کړه، واړه تنګ ترش سرای ته ننوتم. د خونې مخ شي لاس ته دوه زاړه ویلچر هم پراته دي، خو یو لږ استعمالي هم ولاړ دی. چپ لاس ته د کالو پر تناو د ماشومانو زاړه خو وینځل سوي کالي زړېږي. څلور 15 شایسته خو په خاورو لړلې ماشومان بک بک ګوري ولاړ دي. لا ژورې خونې د یو ځوان ډډ ژغ راوسو، راځئ خونې ته راسئ. له سرای څخه ژورې خونې ته کښته سوم. په وړه توره دودونو وهلې خونه کې د نیم تن ځوان ناست دی.
زما نوم محمد رمضان ده، د اندړو د ولسوالۍ یم. دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې وروڼه شهیدان سو، در به دره سو اوس دغه پاته دي. هغه مې دوه وریرې دي، سید دوه دغه دي. یو هغه پاته ده، هغه هم لیونی ده، اعصابي کار نه کوي. در به در یا څنګه وک 15 شپږ کونډې پاته دي.
چې رمضان د خپل پټه په ولاړ او نیستمن اقتصاد خبرې کولې، خونې ته لوغاړانه غمونو وهلې او یو خلو بوټۍ نسبتا اتیا کلنه ښځه راغله. دا د رمضان مور ده چې وخت په وخت ورته د دوو زامنو او دریو لمسیانو په وینو لړلې جنازې راوړل سوې وې او نیمای تن رمضان هم. ویې ویل، دا زامنو کاروبار مې په عربو کې شو، خو اوس په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیرانه ده. د خلکو صدقو زکاتونو خیراتونو ته یې سترګې نیولې دي.
زر به ولې نه راکوي او کونډې به ولې نه راکوي؟ دا اوس روزه ده، دغه شی ورباندې مهربانه شله. دا یې څنګ لوری دغه دو ټول ژوند کښې چې موږ د غزبند راغلی ده، دلته موږ دغه چانه درېدل.
د دغه سپین سرې مشرن ژور چې خپل میړه او درې زامن یې طالبانو وژلي وایي، یو زوی ورته پاته دی، خو هغه یې هم بې حاله ده. د نیشت برابر مرسته ورسره سوې ده.
زبندم څرنګه دغه دغه ده، ته مهربانه زه مهربانه داسې کومک نه ده راسره سوی. یار والي صاحب چې ورغوښتې ول چې هغوی راسره کړې وه، دوه ګونۍ وړو او یوه ګونۍ وریجې ولي او دغه دالو دا شیان ول بیا دای کومک نمو سره نه ده سوی سی چه با مغا گاروی دلی
دا دا غزنی دا اندلو و لسوالی دا بریمزو کلی دا یوی کورنی حال دای چی پا پولیسو که دا کور دا شپجو کسانو قربانی ور کری خو وای دولت ور تشاره ولی دا دی وای پا دا غشپش کلن دوره که یوزل والی وحید الله کلمزای کور تا ور غلی یو اندازه نقدی او دا خوراکی تو کم رست تا ور سره کری دا نوری نو دا نظام وطن او خاوری لفاره طول قربانی و بو ولی دی رمضان وای له هغه ورسته په پولیسو کې د کور ټول غړي شامل سو چې مشر ورورې په غزنی کې طالبان وواژو او هیڅ ګناه یې نه وکړې. د ولایت ویان محمد عارف نوری بیا وایي محلي اداره په پام کې لري چې له ټولو دا ډول کورنیو سره یوه اندازه مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې د داعش د ډلې د جلب و جذب قومندان نیول شوی دی. مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو د دې موضوع حال درکړو، سالم محمد صالح به راته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارس اینډ سټرایپس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په ناامنو سیمو کې د وړو پوستو پر ځای د لویو پوځي اډو د جوړولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي افغان ځواکونو ته تیر میلادي کال سمه نیمایي مرګ ژوبله پر وړو امنیتي پوستو د دولت ضد وسلوالو په بریدونو کې اوښتې ده. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د وړو پوستو په لرې کولو او پر ځای یې د لویو پوځي اډو پر جوړولو کار پیل کړی دی. د 203 تندر قلو اردو د تلرمې پلې لوا قومندان برید جنرال عبدالرزاق صافی سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ده په ساحه کې پر جوړو سویو وړو امنیتي پوستو چې کله کله پکې څلور یا هم 15 سرتیري موجود وي د بریدونو امکان زیات دی. جنرال صافی ورځپاڼې ته ویلي له تیر ژمي راهیسې یې د وړو پوستو د لرې کولو او پر ځای یې د پوځي اډو چې تر 40 پورې سرتیري به پکې وي د جوړولو پر پلان کار پیل کړی دی. د ملي اردو دغه افسر ویلي چې پر لویو لارو د وړو پوستو پر ځای جوړیدونکي پوځي اډې به ځواکمنې او د سقوط امکانات به یې کم وي. سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼه د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې په هغو سیمو کې سرتیري کموي چې ګواښونه پکې زیات دي او له دې سیمو د باندې به پوځي اډې جوړوي چې هم امنیت وساتي هم تهاجمي عملیات وکولی سي. د امریکا د دفاع وزارت په 2018 میلادي کال کې کانګرس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې پر لویو لارو او ناامنو ساحو کې د وړو پوستو موجودیت چې هغه وخت یې شمیر 8400 ته رسېدی افغان ملي اردو او پولیس په وړو برخو ویشلې دي. ځینو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې په ورځ د خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي مینه منګل د کابل په کارتیناو سیمه کې له خپل کور څخه د کار ځای ته پر لاره وه چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. ګارډین د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې برید کوونکي په تیښته بریالي سوي دي. د مینی منګل د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل سوی ده. ډیلی میل ورځپاڼه بیا د مینی منګل د وژل کېدو په اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې دا معلومه نه ده د خبریاله د تروریستي برید ښکار سوی او که د شخصي ستونزې او دښمنۍ په نتیجه کې وژل سوی ده. آیرش انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د افغان خبریالې او د ولسي جرګې د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې ده او د کابل د پولیسو په حواله یې ویلي چې د دې پېښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د داعش ډلې د جلب و جذب قومندان نیولی دی. د کندهار والي پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې ملا عبدالسلام په داعش ډله کې له یو ځای شویو کسانو سره د لیدنې لپاره کندهار ته ورغلی و خو پاکستان ته د اوښتو پر مهال په کندهار کې ونیول شو. د داعش ډلې دا قومندان له شاوخوا 19 نورو نیول شویو وسلوالو سره یو ځای په کندهار کې خبریالانو ته وښودل شو. له کندهاره د صادق رشتین راپور واوري.
د کندهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبریالانو ته د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د شل کسیزې ډلې د ښودلو پر مهال وویل چې د ملا عبدالسلام په نوم په کونړ کې د داعش ډلې د شل کسیزې ګروپ مشر چې کندهار ته دې ډلې ته د کسانو د جلب او جذب لپاره راغلی وو تېره اونۍ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د عملیات پر مهال نیول سوی.
او دریمه ډله په دې خلکو کې هغه دي چې په نورو ولایتو کې دوه تروریستي اعمال سرته رسېږي، چې یو هم د هغې نه د عبدالسلام په نوم باندې چې دا د داعش یو قمندان ده او تقریبا سل شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي، چې دا هم د دو په جمله کې ده او دی په قندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش دپاره خلک پیدا کړي.
د داعش ډلې نیول سوي قمندان ملا عبدالسلام رسنیو ته وویل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په کونړ کې د داعش ډلې سره همکاره دي.
کونړ اوسېدونکی یم، ولسوالۍ مانګې زمونږ کلی کلیګل دی. زمونږ په کلیګل کې څلور کاله کېږي داعش راغلي، نو کله رال ما ته هغې دعوت راکړه، هغې سره ما خبره ومنله.
د داعش ډلې د نیول سوي قمندان سره یو ځای د کندهار په ملي امنیت ریاست کې شاوخوا نولس وسله وال طالبان چې د چارواکو په وینا د هدفي وژنو یو ګروپ هم پکې شامل دی خبریالانو ته وښودل شول. د کندهار د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکني په دې اړه رسنیو ته وویل چې د افغانستان ځینې ګاونډیان لا هم جنوبي سیمو ته د جګړې د دوام لپاره وسلوال رالیږي او هغوی ته امکانات ورکوي.
هغه همسایان چې درست نیت افغانستان ته نه لري، د ډېرو ناچیزه پیسو په مقابل کې ځوانان استخداموي او ځوانان نو ته یو څه مقدار پیسې ورکوي. ځوان بیا دا نه ګوري چې مقصد چا دریشي اغوستوي، دا قمندان ده، دا عسکر ده، دا عادي ده، دا پیاده نه وژني.
دا په تیرو درو کلونو کې دوهم ځل دی چې په کندهار کې د داعش ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان نیول کېږي. چارواکي وایي د داعش فعالیت په جنوبي سیمو کې د عقیدوي اختلافونو له امله ناشونی دی.
په بلخ کې د ختیناو سازمان وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت زیات شوی دی. دا بنسټ وایي چې طالبان نسبت نورو ډلو ته تر ټولو ډیر د مخدرو موادو په پیر پلور او قاچاق کې زیات لاس لري. د ختیناو بنسټ د بلخ محلي ادارې ځینې چارواکي هم د مخدرو موادو د قاچاق په ملاتړ تورنوي. له بلخه د مجیب حبیب سی راپور واوري.
د ختیناو سازمان وایي چې په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او وسلوال طالبان د مخدره توکو له عمده پلورونکو او قاچاقچیانو څخه دي. د ختیناو سازمان مشر محمد قادر مصباح حاضری راډیو ته وویل چې په بلخ کې په روان کال کې له 2000 هکتار څخه په ډیره ځمکه کې مخدره توکي کښت شوي چې په کښت تولید او قاچاق کې له طالبانو سربیره غیر مسؤول وسلوال او سیمه ییز زورواکي هم لاس لري. د مصباح په خبره چې نه یوازې د بلخ په نامنو سیمو کې بلکې د دولت تر حاکمیت لاندې ساو کې هم کوکنار کښت شوی دی.
مواد مخدر در ولسوالۍ های نامنو ولایت بلخ به صورت گسترده کښت شده.
په لویه پیمانه د بلخ په نامنو سیمو کې مخدره توکي کښت شوی دي او حتی په ها ولسوالیو کې چې ادعا کیږي هم نه دي هلته هم کوکنار کښت شوی دي. د پولیسو د پوسټو او مرکزونو ترڅنګ هم د مخدره توکو
مواد کښت شده.
د ختیناو سازمان د مشر په خبره چې د کښت شویو کوکنارو د حاصلاتو د راټولولو څخه مخکې وسلوالو طالبانو بزګرانو ته پیسې ورکړي دي او په خبره یې چې له همدې عمله تر نورو ډیر وسلوال طالبان د مخدره توکو په قاچاق کې شامل دي. د دې بنسټ مشر محمد قادر مصباح زیاته کړه چې د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو یعنی سیمه ییزو زورواکو ترمنځ د مخدره توکو د پیر او پلور پر سر د ګټو د تضاد په خاطر د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې نامنیو زور اخیستی. مصباح وویل
دهقانایی که کشتم کرده اینا در اختیار خود نیستم.
هغه بزګرانو چې کوکنار هم کرلی په خپل واک نه دي. نه یوازې د باج اخیستنې موضوع بلکې له مخکې د خرڅلاوي مسله هم ده. داسې کروندګر هم شته چې له مخکې پیسې اخیستي او مصرف کړي دي، نو باید په بدل کې یې مخدره توکي ورکړي. د زورواکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په ولسوالیو کې عملا نښتې دوام لري. د ختیناو بنسټ مشر د بلخ ځینې دولتي چارواکي هم د مخدره توکو په کښت او د قاچاقچیانو په ملاتړ تورنوي، خو هغه د خپلو ادعاو په اړه اسناد وړاندې نه کړل. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په زرګونه هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښت تاییدوي او وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کوکنار کښت شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل د مخدره توکو په قاچاق او کښت کې د محلي ادارې د ځینو چارواکو لاس لرل نه رد او نه هم تایید کړل. د بلخ د پولیسو ویاند زیاته کړه چې د مخدره توکو د کروندو د له منځه وړلو او د قاچاق د مخنیوي په خاطر یې په نامنو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې د شاهین 204 پوځي عملیات پیل کړي. هغه وویل
پلانای ما د ارتباط به محور مزاری کوکنار هی است که ما
د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو په خاطر مو ک پلان دادی چې په نامو سیمو کې چې مخالفین حضور لري الته هغه صحه تصفیه کړو او ورسته به د مخدره توکو ضد ځواکونه د کوکنارو کروندې لمنځوي د معلوماتو پر اساس چې د بلخ په نامو ولسوالیو لکه چهاربولک چمتال کشندې شولګره دولت آباد او شورتیپه کې په زیاته کچه کوکنار کرل شوي دي سره له دې چې طالبانو د یادو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښولی خو تر دې مخکې د یادې ډلې غړو د مخدره توکو په کښت او قاچاق کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. څو تنو وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دې حمله کې 4 حمله کوونکي وژلي دي. پولیس وایي حمله کوونکو لومړی د هوټل یو ساتونکی وواشه او بیا هوټل ته ننوتل. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کړي.
د بلوچستان د ازادي پاوڅ په نوم د بلوچستانو یوې بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل د حمله مسولیت ومانه. پر پیرل کانټیننټل هوټل حمله یو ډله وسلوالو چې شمیر یې 3 یا 4 تنه شول سوی پرون وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر پرونی حمله وروسته د پیښې ساحې ته ورسېدل په هوټل کې د تصفیې عملیات پیل کړل. د امنیتي ځواکونو یو ویان خبرلانو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ساحه کلا بند کړه او د ده په خبره میلمانه په خوندي ډول له هوټل څخه وایستل سول. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر ضیاءالله لانګو ویلي چې په حمله کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. په ګوادر کې د پولیسو یو افسر محمد اسلام ویلي چې د حملې په وخت کې په هوټل کې چینایي او پاکستاني میلمانه حاضر وو. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري ښار ګوادر د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې سوي ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دی. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیان ولایت تړل دي. پر دغې ساحې تر دې مخکې هم د بیلتون غوښتونکو لخوا حملې سوي دي. دغه بیلتون پال فکر کوي چې ځایي اوسیدونکي د محلي سرچینو له پرمختګ څخه په زیاته پیمانه ګټه نه ترلاسه کوي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې زیاتې کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووځي دا حقیقي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه او د ازبکستان د اطلاعاتو او ډلیزو ارتباطاتو ادارې مشر وایي په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویب پاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه
نجبغه میرمن د چپسیمه کې کثافاتو ډیر پټن کړی ده. د ژوند رنگونو په دې مارکه کې پام دی وسرغی کو.
اول دوی چې کثافاتو نو مشکلات پیدا کوي.
کثافات سر مشکلات پیدا کوي، میکروبنات پیدا کوي، سړی په لار کې تیرې دی نشي. تخ سر کثافات دی.
په تو خپل رواني لګانه چې بد تاثیر کوي چې چټاله یو لارې کثافاتو ګوري.
والله چې داسې کېږم خورې چې زه دغه هوس کثافات یې نه ما کور ته چلارم چې کور مې داسې کم وخت داسې جنکیار مې کور ته ځي مکتب ته ځي. پاکنی دتا د کار زور باندې ارتش لارشم کور مې پاکی اعتبار کې چې یو شربت مې د اعصاب اخیسته چې ما اعصاب آراموسی اخر مرته خدای په لیاس ما اعصاب آرام ساتي چې نه ال بیا کار کوي شم نه درته مې اعصاب آرام
کثافات
د ګندګي د بیغه د درستی او یو رنج دی مونږ تاسو ته دانه چتان از من کورتا هر زایت جامعه تا وطن تا در اصاب دی چارا موسی هر شی کوایشی با خدای جز ما اصاب آراموسی زغلت صحیح کار کرده شد چا اصاب من آرای پا دیگه ماشین می خراب و دسی و ما چاقه خلار می خراب و آلتا با چطلی دونه بخدای پا خطو کرد موس خو بیخی لارم بلا شده بل بلاک تزو بیخی دونه خطو که زو رازو موی خدای پا لاز دغل جغل خلق واچه ولشی تد از من گلار خلق صافه شی
اوس بل خبری مجله حمله رو دا خبری مجله جاوید نعیمی ولی کرد
تشکر سروان صاحب سلام عرض میکنم